درنو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت څاروان هر کله کوي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونو کې سلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې ترلاسه کړي دي. کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اروزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندي، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15.3 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 1500 کیلو متر پورې وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغه مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سومبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربتوب کې شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې سیټ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصده یعنی 2.8 کیلوگرام رو تزیاد کری که پا مجموع که دقیقه زخیره یو سلو چلورش پیته اشاریه و کیلوگرام رو ترسیده لیده. ده بمونو جوره ولو لپاره باید ده غنی شویو یورانیمو خالصواله نیوی فیصده وی. ده ملگر ملتو ده اداروهی تهران لاهم ده 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړه بیا کتنه نه ده کړې او د اټومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اټومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوز او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به درې ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه خو د اروپایي ټولنې د اعلامې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتنی او د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ اخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک غاری انځي چې کار وکي او څه شو کې ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک د جبر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وای ډیری خلک د وشکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بارس په څوک شارو ته ولاړ وروره څوک پاکستان ته ولاړ ماجرس ول وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وشکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهره مخاوني ولا. طالبانو په هرات کې پر موټرز او موټر چلوونکو ډزې کړې.
د طالبان رالله تکان را باندې وکړه.
د جرمنی حکومت د پناهغښتنې پالیسی لا سخت کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له گاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته دستنو شویو او همدارس کورنۍ او بې ځایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله غنې بې وزلې کورنۍ مجبوره شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکو وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناک لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوی دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې په ډله ییز ډول د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وای تری وکال لږ موده کیږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابر ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنی پر ځای سوی دی.
وروره دغه اته میشت نه میشت کیږي مور ماجه
دی د سلګونو زره به اسناد افغانانو لړلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټه له پاکستانه په ډلیز ډول اخراجیږي. مسلم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ګڼ راستنسیوي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړی.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوزي چې دلته پر رادیو غاني کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسي ورکی یو شي نسته. یو لز 15000 افغاني ورکی هغه د وی میشت نه کیږي. نو دلته خلک غاري انځي چې کار وکي او څه شي وکي ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک د جبر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مجرم ریاست ورغلي نیم ذکر ته توضیح کړي نیم ذکرسته نه تر اوسه چا تور کړي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له گاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بیزایو سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې وایاندې کارولاین ګلوک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په ورستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
haltami da khpali dare da maishat yewa proje walida cha da tuluna da mlatara wa da nistmanu karwandgaru da lasnawi la parada halta da dakhili bizay sho aw stano sho shmir dir lwadai chaksariyati beruzgaradi مقدغه کسان چې زیاتره خزی دي د شاتو مچي او د ساتلو په برخه کې عملان روزو چې د روزنی ترڅنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. مولي دل چې ګڼوې د شاتو له مچي او خپل نمرني تولیدات ټول کړي و توي د خپل تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغه کلو کې ګڼ کسان د کار پلټو یو کس راتول چې لوګدي مودي بیکاری کړوي چې لاروالي فشارونو سره مخوا خو دغه پروژې د خراتلون کې هله ورکړې ده. افغانان ډیر اخوریک خلک دي، موږ ته وایي چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي چې په خپل پخو ودرېږي او نورو ته اړ نوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لک افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لک نور افغانان پیران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بې ځایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2,40,000 وو، خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څام په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نشه کوي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناهغوښتونکو ډلې اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطح لوړه شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور شوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنگه سوی ده.
ده کندهار ده تختپل ولسوالی او سیدون که وایی ده او بول سخت کمش سر مخامختی. ده تختپل ولسوالی ده دیرو سیمو او سیدون که ده او بول ده کمشتا و نشتون لعمله نورو سیمو تا کرده شویدی. دوی ده طالبانو لحکومتا و مؤسسو چخه ده او بول پا برخه که ده بیلا بیلو پروشو ده عملی که ده خوشتنه کوی. نور جزیات پا دیرا پور که.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي چې ډېری یې په کرنه او مالداري بوختي وایي اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن سوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسېدونکی محمد نعیم وایي د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډېری کورنۍ له دې عمله اړسیوي چې خپلې سیمې پرېږدي او هغه کسان چې پاتې دي هم په خبره خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
ټول ورځ موږ وطن د اوبو د خواسر ډېر کاختي ده، ډېر کمزوري دي، په زموږ اوبه ټولې ختمې شولې. په سانو کې اول خو اوبه وچې شوې، بیا څه اوبه چې پیدا شي د بعض خلکو د اګسر د خوراک نه ترخې دي. خلک مو ټوله بارس په څوک شارو ته ولاړه، وروره څوک وطنو ته ولاړه، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده. په خو د از مشخل ګمالداري درلودلې، هغه مالداري په بخش کې موږ ډېر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور اوسېدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې تر 60% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نورو سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پرېږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه دره کسان په څانو کې لسوي دي، ملسوي دي د اوبو د لاس پر مې وو چې څنګه باندې لرو یو انچ وکی یا نه وکی. نو مسکینۍ ډېرې دي، پس دولت چې کومه کړې مرسته ورسره وکړي د اوبو کار دی ور وکړي. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو، اوبه مې نسته، کاریزونه مې وچ دي، باوړۍ کې هم اوبه نسته، بل اخنو خواري نسته، ګرد بې روزګار وي، د غربت سره مخ خلند موږ پدې کې چې موږ سره موتی او دغه کومک وکيو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال اجي ملا ته محمد مختار د دې ستونزې په اړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
وچکلي خو به خډيره جوړه شوی ده، چیرې شوی ده، ډېر د مشکل ډېر وچه ده، ټول دغه کې کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده. نو دغه دوندري دمه موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دغه دم کې د عبدالعزیز په سر باندې دی، دغه دم دی او یو د کاخیلو باندې دا یو دغه وسې چې داسو یو د نبل باندې په دغه کې جوړ شوی دی. او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی او یو د نوې چې داسو د ډېر غټ باندې او ډېر خلکو ته به پیدا ورسي. ټول تخته پل دی ان شاء الله که خدا کول تخته پل به د مشکالي دغه څخه ډېر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي چې اعتراض یې کړی و ادعا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د سیمه ایزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په خبرګون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شبیو د ټپی شوی کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو باروړونکو موټر چلوونکو ډزې کړي چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په غزري ولسوالۍ کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروړونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروړونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروړونکو موټرو کرایې له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تر اتاجان چې دی هم د باروړونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي وله بیا کوم زمر لایرین وله بردا طالبان رااله له دغه کوي د منځه وړي تکان را باندې وکړه انو په دا تکان کې د زخمي سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
تار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانه ته د منول نو ور د کوره ته متروانان پر کرایه کې باقی و. نو چې لایې اعلان کړل متروانان وویل چې موږ خپل متران دي موږ خپل کرایه د بار نه وو انو ودره د متروانان باید خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د توپک په خپل نس کو لاغه څه باید پوچ
نو دی په زور د لایه تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربدا کرایه برته سمسته نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نو موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښه تکول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د غزري ولسوالۍ د لارجن کوونکو د دغه ادعا او غوښتنو په اړه دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو نظر هم واخلو. خود هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکو موټر چلوونکو لستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ سند د ندرلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکو لګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو له څه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د دفتر مخې ته د بیا میشتیدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلی وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورید نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د سنبلې میاشتې په ومه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له وکلونو راهیسې پندورځیا کې اوسېږي ازادي رادیو ته وویل چې د خپل اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی وو، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ را نغی چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل، یوې زما ورمیک نیولی وو او بلې لاسونه تړلي وو، دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پښتۍ درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولي چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظری وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانیو په پنګ د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 1500 پورې یو ورځینی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل یې واوري.
د ننګرهار ولایت د هډي فارم په شپاړس چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانۍ په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوی فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 1500 چوزه به منګه تولیدو د ورځې، بل دا چې زمنګ ټوله سرمایه گذاری تقریبا زیاتو کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وایي یاد شرکت ته یې 14 جریبه للمی او غیر کرهنی زمکه په واک کې ورکړي او کوخخ کوي چې په شاوخوا کې نور زمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم،
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته خپل هیوادوال په دغه بخش کې خودکفای شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گذارو ته مو د سرمایه گذاری دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. 14 جریبه زمکه دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادی خبره او د خوشحالۍ خبره موږ د پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خودکفایي په فکر سوچ کیو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیل والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپلو خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپل پانګې را انتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته را انتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلق خود کفا شي. یو طرف ته بدن خلق ته کار زمينه برابر شي او بل طرف ته دوی د سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغو فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندیدو او نور ستونزو په وجه زیات مړه کیږي او دوی ته ډیری وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناهغښتنې پالیسۍ او د لاسختېدو له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پوري د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ شوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیرې اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړي و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نو منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تب د اصل کېده چې ټاکل سوي بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تپانچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخه د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانين هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسلې په ذریعه کوم جرم کړی وي، د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختيږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند لمخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوه ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانې کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول. د اسد په تیز مرګ کې سرپنا نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلي وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم. ستاسو نه پښتکا د ګومل ساري څنګه د ګومل ساري یو رستپات ور ساري د سیت پرمختګ هیڅ کار نه درته سوی او ډیر مزه کې برانو د خوب مو بوړی دي.